په افغانستان کې مخام هو به جه شو د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د نشټوالي پر موضوع خبرې کوو، خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په می میاشت کې په افغانستان کې څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په ویټ پټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټنه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګ ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ټول ټال 4,240 ته ماشومان بستر شوي او درملنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیز ولري او پر ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې ستانډر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس یو خی ارخیتون لاره متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړل. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرل دي. هغه رویټرز خبري اژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرل دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړۍ وکړي اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړۍ جوپه د تیرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیا 100,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د روسیې یو توغندی بیګاش په اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمې په کریوی ریا خارګوټ کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلې دي. د کریوی ریا خاروال الکساندر ویلکول نن په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ودل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وبالو په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. په پام کې د شریف افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتل ولې په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړی است. د ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي کورون قربانیو. نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینی د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قچقي تک خبرې کوو. دا چې ولی افغان ځوانان مجبوریږي چې دالار انتخاب کړي، ولی په کور دننه نه ورته د کار زمینه نه برابرېږي، او همدارنګ آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوي دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنۍ هیوادونو ته دوی ځي. په دې به هم خبرې وکړو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده، که چیرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي. په دې به هم خبرې وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کومو ستونزو اخته دي، هغوی چې دا مهال په دغه هیوادونو کې اوسیږي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه را رسیدلی وو. په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم وو. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرامه هم خبرې کړې دي. د دوی ستونزې هم موږ راخستې. په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسې ته ولرو. خو په پروګرام کې ملمانه هم راسره شته. خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي، د دې ځوان نه به واورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال په چا نه به دا واورو چې هلته په پاکستان کې ولې افغانانو سره بد چلن کیږي، او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ په روسي کې دوی هم نیول شي، دوی ولې نیول کیږي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري ولې پاکستان ته تللې دي، او هلته ورته څومره د کار زمينه برابر ده. په دې ټولو مسایلو بعد ملمنو سره خبري اترې ولرو. ور بشو د خبرونې په پایل کې مخکلي دي چې په ګورنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبري وکړو. په کوردننه به د حق ځوانانو خبرې واورو چې لبه کاری کړیږي.
السلام علیکم. حضرت علی اخلاص ملغمان ولایت څخه د امارت اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچا تند لوګا فقر دا به حد زیات شوې ده. او د چې څومره معلومات لرمه په لغمان ولایت کې چې څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي، او کچرته کوم بستونه پکې موسسات اعلانه وي یا دولتي کوم خالیګه بستونه وي، خالی بستونه وي هغه دکېږي، هغه ټول داسې خلکو ته ورکول کېږي چې وړ خلک هم نه دي، یعنی طالبان دي. کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زیاته سندونه ورکوي او ایت طالب ته طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدي نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي. او بل د خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امدا خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د څومره قرباني ورکړي دي، څومره وخت دي جهاد دي کړي دي. خو زمونږ غوښتنه د امارت اسلامي مشرانو څخه دا ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره، د عام خلکو سره، ځوانانو سره باید ونشي. دا یو توپیری چلند دی. امید لرم چې دا زما پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسؤلین دې ته متوجه شي. زه باید زمونږ تعلیم یافته ځوانان موساتو کې په نورو خالي پښتنو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي. السلام علیکم.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې يم. متاسفانه چې دامګړې په افغانستان کې په لسګون ځوانان بیکاره دي، هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي، حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. زموږ ځوانان پر کاچاکي لارو خارجي هیوادو ته ځي، ایران او پاکستان ته ځي، چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي، د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري تر څو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه راخلاص شي.
تاسو د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو پیغامونه اوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری له نشټونه د بیکاری نه کړیدل. وربشو د خبرونې قدرمن ملما شمس الرحمن شمس چې دوی له افغانستانه موږ سره په خبرونه کې وصل دي. شمس په خیر راغلی، ستړی مشي. کته سره د پپایل کې وای اوریدونکو په پیغامونو کې هم یادونه وکړه چې ځینې ستونزې په اوسني نظام کې شته چې دوی نشي کولای کار پیدا کړي او دنده پیدا کړي. ستاسو پان باندې تاسو په افغانستان کې هستې، دغه وضعیت ګوري، ولې ځوانان کار نشي پیدا کولای؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. هله من یم چې ټول به روغ او جوړ شي. دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګاری کچه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی، او کله چې په کوم ټولن کې عدالت حاکم نه وي، طبي خبره ده چې یو برخه خفقېږي. او په خاصه کې ځوانان، هغه ځوانان چې په هغوی ډیر حساب کیږي، هغوی دلته تعلیمونه وکړل، ماسټریان یې وکړي، ډاکټرای وکړلې، ډیر په سختۍ، په ژمي کې، په سړه هوا کې، په ګرم هوا کې، په سخت وضعیت کې ژوند، په بد اقتصادي وضعیت کې اغوی لړ تعلیم ته ځکړې وکړلې او په یو بل اخیره یو نتیجې ته ورسیدل. کله چې سمار ته ورسیدل او سماریا دا شو چې دوی باید یو نتیجې ته ورسیږي، متاسفانه اوس په کې د خاص بدلون راغی او بدلون دا شو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو، څوک د حکومت څوک د قدرت څوک د ادارو په ویش کې ښکیل شو. نو همدا اساسي لاملونه وو چې هغه ځوانه طبقات شاته ولوېده او فکر نه پاتې شوه. نو تر څو چې نظام جوړیږي بیا په چوکاټ کې دغسې غږونه راپورته کېږي چې اوس ځوانان د خپل حق لپاره مبارزه کوي، نو زه فکرمند یم او ډاډمن په دې یم چې یو ورځ حتما نتیجه ورکوي او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدلای چې واقعا یو برخه له دوی څخه پاتې ده چې هغه د ځوانانو برخه ده او د ځوانانو د کاري برخه ده او دا لوی ځواک دی، کاري ځواک دی. په حکومت ټولون کې چې دغه ځواک نه سم استفاده ونه شي هغه له ډیرو بدو ننګونو سره مخ کیږي، خندونو سره مخ کیږي. نو یو اساسي لامل یې بې عدالتي ده، یو خاص قانوني چوکاټ نشټون دی چې د کوم قانون لمخې یو څوک مقرر شي، د کوم معیار لمخې مقرر شي، څنګه مقرر شي، څنګه فرصتونه رامنځته شي، فرصتونه له کوم ځای پیدا شي او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي. مدیریت کې کمزوري ده او کله چې مدیریت کې کمزوري وي نو د ښکاره خبره ده چې ډېری برخه به پاتې کیږي او خلک ترې ناراضه کیږي.
شمس صاحب کدام راتوي دغه ستونزو ته مو چې اشاره وکړه، دا یوازې په دغه دوو کلونو کې په اونده توګرامز ده شوې دي کله دی وړاندې هم وي؟
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وي خو په دې کچه نه وي لکه اوس چې څومره لیدل کیږي. وجه دا ده چې اوس برخه کې یو خدای را چې یو سیاسي تحولات چې کله په یو ټولنه کې راځي نو ډېر برخو کې کمزوري او نیمګړتیاوې پیدا کیږي. نو د جمهوریت په موضوع کې ته وایو هغه وخت کې دا ستونزې وي خو دومره نه وي لکه څومره چې اوس ورته خلک اندېښمن دي. اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي، هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي د تر ایران ورسېږي د بل اغیز څخه نور هیوادونو ته لاړ شي. ټول کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځانو باسي. نو زه فکر کوم اوس د ته احساسيږي چې دلته په حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغه به ته لیواله نسی چې ځوانان په کار واچي یا غیدارو چې دوی ته برخه ورکي، مطلب مجبور دي لمړی خپل خلکو مقرر کړي، خپل خلکو ته د کاري فرصتونو زمينه برابر کړي. او بل ستر لامل دا کېدل شي چې مثلا دلته دا د نړیوال بندیزونه د دې سغت سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله د پر رسمیت باندې د حکومت کې جندل شي. نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډیره خه رسیدګي وشي. اوس وخت کې ډیر د ګوتو کشمیر هیوادونه دي چې افغانستان سره مرسته کوي چې په هغه کې هغه باندې حساب نه کیږي، اشمار به نه کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي، ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي او دې ته فرصتونه برابر نشي، ټول اقوام متبرکه برخه ورنکړي شي، زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر خو خواته لاړ شي. یوازینی لار دا چې باید ټول شمولیت ته کار وشي، یا په لوی کچه کې وایو د اوسنی نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کېدلی شي، یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دوی ټولنه کې د ټولو اقوام او خلکو ته ونډه ورکړي او هغوی ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپتا ستبر تر او ګرځو ورزو پچا سپتا تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. مخکې لیدل چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو پاکستان ته ورشو، تاسو راته وای په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس افغانستان او تل دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینی کاروبار هم کوي. د نیول نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی کلونه وسیدلی، حتی د تیرې دورې جنگونو چې هغه تل دي دغه نیول دغه لړۍ هم اوس روانه ده. ځینې افغانان شکایت کړی چې دوی کارتونم لري هلته پیدا شوی د خو بیا هم نیول کیږي. تاسو هلته د نوملۍ دغه د کار پر راته وایست، دغه کسان چې هلته کار کوي په څه کار بار بوخت دي؟
وعلیکم السلام فریدا ساحل، تاسو نو د ازادۍ رادیو همکارانو نه مننه. په پاکستان کې د افغانانو سره د ډیر وخت نه ظلم زیاتې شروع دی، کاغذ نه لري، کاغذ نه لري. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کوم افغانان دلته راغلي دي اکثریت اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسان الله یعنی ډیر کم خلکو لای اسایلم سرٹیفیکټ ورکړي دي او دا نور خلکو لای یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلي نمبر ورته لیکلي هغه کتا پولیس ونیسي هغه کار نه ورکي کاغذ دتا پاکستان ورته ونیسي هغه کار نه ورکي یعنی ډیر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرٹیفیکټ چې کوم دی هغه صرف هغه باندې ته یو کور نیولای شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولای شي. هغه باندې نه ته سیم کارت راځي شي نه ته بل کوم کار کولای شي. نو مشکلات شته په دې هواد کې د 2001 کال راهیسې افغانان په ډېرو مشکلاتو کې دي. لکه څنګه چې په 2014 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور ویستل او خپل هواد ته لاړ نو مشکلات په دې ملک شته دي.
پاچا صاحب قدم راتوي هغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه د رستې او کې راغلي دي هغه کار کولای شي او کنه شي کولای د سقوط نو رسته چې درغلي دي
سقوط نو رسته چې راغلي په هغه جملې نه زه هم شامل یم د دلته یو سیار سره د ډیر افغانانو کیسره هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی دلته بیا ایسایوی او آر ای پی د بارنی وادونو کوم ځنګړی پروګرام مونږ چې دی د ماجرت د پاره کاغه آر سی سی د کینیډا دی د کی زیاتره افغانانو سره ظلم شوی دا غی کې سونه رد کړی دی هغه په هر څه باندې پوره دی په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی ایسایوی زما په کیس باندې لس کال تیر کړ لس کال باندې رااله په پاکستان کې زما کیس رد شو که دلته د بارنی وادونو سفارت له افغانانو ورځي هم مشکلات ته جوړیږي هغه ولې یو قسم ورک ورکی یونیسیار سره خکیږي یونیسیار لبا کته ورشي یونیسیار تا سره کومک نه کی اکثریت افغانانو لا کارډونه نه ورکی یغه ورکی نه ورکی اسایلم سرٹیفیکټ دی هم یو د درې ورځې مخکې زتلې ما اسایلم سرٹیفیکټ هم بندي کړی دی برابر شو د کار زمینې ته کار خو ډیر مشکل دی هغه افغانان خو ماته ته تولې چې یا د ریډي یا د دکان یا چا سره په مزدوري باندې لګی دی دلته د کورونو کرایګانې یو په ډبل شوی دی مخکې وتا یو کور نیو په 15000 کلداري بنی وو هغه وس په 15000 په 15000 باندې دلته د پاکستان خلک خپل د ګرانې نه سټکې نو ته په خپل سوچو کې چې افغانان د خپل هواد پری دی او بل هواد تراشي هغه د مشکلاتو سره مخ دي. دلته به یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارت یې هغه له پیسې کومک مرسته ورکړي مګم هغه افغانانو سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې. لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2021 کال د سکوت نه پس راغلم تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې. که د اسایلم سرٹیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیستی دی دم په ډېرو کوششونو باندې ما اخیستی دی.
تاسو بیرته راوګرځو د اوریدونکو پیغامونه به مو اورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیکی هیله احترامات ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو په خدای دې وکړو غوړ جوړو د سیار جامع په تن ولې په تن کې خونو کار نشته غربت تعلیم پر نشي صاحب دی لدی عمل ډیر ځوانان مو دې زړه کې شکایت چې پر کاچا کې لار باندې او په خارج هیوادونو ته ولاړ سينو کومه په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر کو تعلیم برابر کو د نورو شل د لپاره یو شان تعلیم برابر بیا وې ځوان د افغانستان نه وجهید شاد خپل وطن چې دی هغه نه هیریږي خو له بده مرغه په وسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډیر ستونزمن دي ځکه چې لوی خو د کار نشوالی دی او بل خو د تعلیم نه اسانتیاوي دي او د لوی لاملونو کې درسي او بل غربت په وطن کې کار او بیروزګاری ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښهوي.
کونړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لایتناهې بې حده ډېره زیاته شوې ده او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هیواد ته به خدمت وکړي او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زموږ په هیواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر وده لاړه شي. تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کونړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شم سپ تاسو ته راځم. په پوخا وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسر ټکه وویل چې کار نشته ده. اوس هم سربیره پر دې چې د بیکارۍ نسر ټکه یې زیاتره وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وځي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هیواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدیږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو شي ترلاسه کولی شي دوی له افغانستانه ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کوي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ اصل کې موږ اقتصادي توسعه ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کارو کې خپل ولستا حکومتونه کارو کې پر هغه باندې فوکس دا وی چې څنګه کاری فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخصا دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ داسې ډیرو ځوانانو کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا چې همدغه کراچیوان راځي د غزي کې مودرېګه، د غلطه بته مالیه ورکه، دلته بته ټیکس ورکه، د غزي نه د کراچی لری کا، د غزي نه د دکان چې جوړ کړ د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دی چې خلک ځوانان مجبوری کې چې د وطن تر کې او دا د افسوس خبره ده چې پزینو برخو کې دغه کې، ولی پزینو برخو کې ډیر ښه کارونه شي، مثبت کارونه د دې چې مثلا د اقتصادي برخه کې یو څه فرصتونه برابر شوی دی چې مثلا کېدلی شي موږ د کوشتېپه کانال مثال ورکو، کچیر کوشتېپه کانال کارونه نورم ګړندې شي، هلته کېدای شي ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګه په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي، موږ هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خند هغه وخت کې امنیت و، اوس د ډاډمن امنیت ته نو د ډاډمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لره لاغه حل شوې ده. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تلل شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څخه څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شین زه صادرات کول شم، ما زراعت څومره پاملرنه کړې، حکومتونو زراعت څومره پاملرنه کړې. د اصلاح شو تخمونو په اړه ته بل ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو ژړل فریاد کولو چې قانون مو مسا حاصل نو کړه، مول ولی هر سی حاصل نو کړه، وای موږ اصلاح شو تخمونه نه لرل، مالی تاسو حکومت دا نو ترکل وای نه، موږ ته خو هیڅ په دې وخت کې اصلاح شو تخمونه نه رسی. فکر وکړه چې ستا یو بزګر یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شو تخمونه رسی، نو ستا اصلاح شو تخمونه نه رسی، ته به څنګه حاصل ډیر شي؟ تاسو یو کروندګر ته دا مکو هوای نه ورکړه چې فصل نه څنګه ګټه واخلي، نو هغه د خپل کمزورو تجربو څخه هغه کمزور حاصل براسي. خبره دلته دا ده چې موږ باید په دې فکر وکړو، زما زراعت مالداري او به زه او به څنګه مدیریت کوم، مالداري څنګه وده وکړي، زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي. دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي. اوس دا دوه کلونه کې حکومت باید امیرالمؤمنین د خلکو د حساب وغواړي، دا ولست حساب ورکړي. د کرنې وزارت تاسو شي کړی دی، دغه د ننګرهار کانال زمکه ټوله په چور باندې لګیا ده، په دې پیژنم دته ورکه زمکه ورکه، ا پیژنم دته زمکه ورکه، د کانال زمکه، د کانالونو زمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړی دی، د سکتور ته دی اړول لري. شخصي سکتور کې چې اوس مکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدل، هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي، حکومت ته به تعویل شي، هغه به 2500 باندې هغه ورکې زمکه. تاسو فکر وکړه دا څومره ستر ظلم دی. خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی. دلته د پښتنې والا څوک نشته. د اقتصادي توسعې یو اصل مهم اصل دا چې باید یو څوک ځواب ورکړي، حساب ورکړي، بل ترې پښتنه وکړي او بل
مسول چارواکی و چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه دغه کړنې کړې په تعلیم برخه کې تاسو شای کړې دي په تعلیم برخه کې مونږ مکتبونه باندې د انجونو پر وړاندې ولې باندې خندې سپانه نشته هیڅ معلومه نه ده چې ولې باندې هیڅوک نه پوهېږي وروره ولس په دې کې ده چې مونږ اوس څنګه وکړو دا خویندې به تعلیم نه کوي دوی به زده کړې حق نه لري دوی به دا یو غټ عصبي او دا رواني تکلیف د خلکو ته پیدا کړی دی دا خو زیسو حکومت نه کېږي بله مسله دا ده ځوانان د ناهیلي دي یو دروغجنه تسلیت ته نسو ورکولی چې دغه زه کې به در ته کار برابر کړم دا پروژه روانه ده انشاءالله دا د چین سره مې د قانونو قرارداد کړی دی او ماشاءالله دومره ځوانان به چې یو دروغجنه تسلیت باید ورکړی شي چې څوک ته رښتیا عمل کې نسي کولی ځوانان ورځ تر بلې د ایران ته ځي څوک په اوبو کې لاهو سو غرق سو تباه برباد سو څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې څوک په ترکیه کې په بند خونو کې دي باندې اداره وتلی نه شي همدا پرون مازدیګر یو کس زنګ وکړو چې موږ په کوټو کې وایي عملیات شروع شي موږ ریپورټ کوي ته وګوره زما افغان په هیواد کې دردمن زما افغان له هیواده بهر هم دردمن د خدای لپاره تر څو په افغانان زوريږي څلوېښت کاله موږ په جګړه کې تیر کړل هلته درد اوس چې یو کس ویل چې جګړه ختمه شوه هم نه رسول بیا هم دردمن اقتصاد ته بیا دردمن تعلیم ته بیا دردمن نو تر کومه به داسې رواني کې نو څنګه ځوان پاتې شي تا ته په ټولنه کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکوې ځوان ته فرصت هم ترې اخلې نو به چیرې پاتې شي
شم صاحب کوم دې موضوع کې یو بل پوښتنه وکړه تاسو یادونه وکړه چې دغه برخې مو چې یاد کړې په دې کې حکومت اوس مهال هیڅ ځواب کوي نه ده په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي په دې دوو کلونو کې تاسو په اولی دغه ځوانان چې له هیواده بهر وځي دوی ولی د افغانستان د نن نه راپورته کی او د دې لپاره چې دغه خپل حق غوښتنه وکړي دوی ولی عمل ته غږ نه پورته کوي تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بی عدالتۍ ته مو اشاره وکړه دغه ځوانان ولی د نن افغانستان کې غږ نشي پورته کولای
خو غږ چې پور کې تاسو استاد ماشال نه پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی تاسو دغه نور ځوانانو چې غږ پورته کړ دغه نه پښتنه کې څه وضعیت کې دی هغه په امن کې پاتې شوی دی نه پاتې کې خبره دلته
یعنی ټول ټول په بخي شم صاحب ټول یو ځل راپورته شو یعنی په یو دوه ځوانانو نه کیږي ټول یو ځل راپورته شو یو مفکوره ولري ساسې پان بیا امکان نه لري
بلې سیاست ډېر خبره داغه وخت کې چې اتفاق ولري زنن ډوډۍ ته حیرانې مزه د شپې ډوډۍ نه لارم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کم ځانته ما کور کرای کې پروت يم زه په دې فکر کې چې ما شکم زړه راځي دا کار څنګه ورکم نو ته کومه څنګه اتفاق دې څنګه غو پورته کم ځته وای زه چې څه سړی چې وګي نو مور د وګي د حاله څه خبر دی اوس خو دا بهر کې چې څوک ناس هغه په خېټه ماړه دی هغه زما له حاله نشي امانه شي درکوره وای دی ولې نه پورته کیږي چې دا تاسو سوال تر چې هغه ځکه هغه بیل محاول دی دلته چې راشي په اصل کې کنه وای غر لری لاند کاری او چې ورکاتو کې غر لری دی او بل خبره دا ده چې کنه نو چې موګه اتفاق کمزوري موږ داسې واحد دریز نه لرو چې یاره سبا جګی کو سبا ته ترجګی کې تر څو چې هغه څوک د غږ پورته کوي هغه سړی ته وخت د لارخونې کړي سپارښتنه ورته کړي چې دا کار ونه کوي به تاسو بالکل پستر ونه کوم اصل کې خبره دا ده چې فشار دا ده چې حق ویل د ستر بادشاهانو صفات چې باید سړی وي حکومت روان دی کار روان دی ان شاء الله امید شته چې یو خی لارې ته ولاړ شو عدالت حاکم سي دا غټ بو فاکتور دی او چې عدالت حاکمی کې نو لږ وخت اړتیا ده لږ وخت به اړتیا وي تر څو دوی خپل ادارې را جوړي کړي دوی خپل رهبری کابینه منظمه کړي بیا دوی هغه د ولس اعتبار ترلاسه کړي دا هغه وروستۍ خبر دی چې اوس څنګه د برخو ته رسیدګي کیږي نو کچیر دلته غږ پورته کیږي ګډوډي رامنځته کیږي او ګډوډي د دې سبب کیږي چې په هیواد کې یو بل خواته زمونږه یو د لکه مثلا اوس پر پاکستان کې کوم وضعیت ته کټ مټه غش وضعیت ته زو ځوانان به بند کیږي کو وهل کیږي به وژن کیږي به پیان کیږي به ولې نتیجه به نه وي ځکه دلته چې دوی باندې نړۍ په زور نه رسیږي نړۍ
یعنی ستاسې پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي د دې احتمال شته چې دغه حکومت د ښه کېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري
بالکل بالکل لږ وخت اړتیا شته ان شاء الله امید شته چې ورو په ورو به حقیقت د سې چې دا په فایل کې یو شایوي هغه ډیر سخت کاری کنه خو کله چې شروع شي ورو ورو جوړیږي نو دغه د حکومتونو پایله هم داسې وي. کله چې حکومت پیلېږي سړی فکر نه وي، هغه زمونږ ساده خلک یو ډېره ښایسته معقوله وي، وایي د حکومت دوه سترګې دي، واړه اندر یو بینا ده. اوس موږ ړندې سترګه کیږو، ځوانان ړنده سترګه کړي. کله چې بینا سترګه شو انشاءالله بیا به دوی ټول ته وخت او سهم ټول هر څه ورته ورسېږي. خو داسې نه کوي چې موږ خاموشه پاتې شو. لکه زه د یو ځوان په صفت لګیا یم، نن تا سره خپل غږ او خپل درد شریکوم. بل ځوان هم باید ونه ډار شي او په ډاډه زړه باندې ووایي ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویلې ده، د یو خبریال په صفت مې دا درد ورته رسولی دی او هر ورځ په همدې برخه کې مصروف یم. دا دردونه ورته وایم چې وروره ځوان دغه مشکل کې ده، دغه درد دی، دا تکلیف دی، ولس په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي. نو دا چې موږ خاموشه پاتې نه شو انشاءالله نتیجه ورکوي. خو که کله موږ خاموشه شو بیا په دې معنا چې وضعیت به لا بد خواته ځي او بهبودي به نه وي. خو امیدونه ډېر شته دی انشاءالله چې سهم به ټولو ته ورسیږي. جناب سیال صاحب لکه حوصله پکار ده او لکه خپل حق غوښتنه پکار ده. که مونږ یو ډیره مشهور خبره دا ده چې حق غوښتل کیږي، نو د حق لپاره به غږ پورته کوو. دوی په هر برخ کې زمونږ د خویندو لپاره موږ غږ پورته کړی. حکومت ډېر داسې مطلق نه دی ویلي چې زه هېڅ اجازه نه ورکوم، وایي شرایط برابروم. نو دا معقوله خبره ده، دا چې شرایط سره کوم برابروي څومره وخت نیسي دې کې هېڅوک خبره، دوه کاله، درې کاله، یو کال، ولې دا د وخت ضایع چې دا د حکومت تاریخ ته ګرځي. تاریخ به بیا وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کالو لپاره د انجونو ښوونځي بند و، دغه تاریخ کې ثبت کیږي. درې کالو لپاره د انجونو پر مخ دروازې تړل شوې، دا تاریخ کې ثبت کیږي. ځوانان بیکاره وو، ځوانان ایران ته ولاړ، در په در سو، دا تاریخ کې ثبت کیږي. ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو، ځوانانو خودکشیانې وکړلې، ځوانانو دا تاریخ ته پاتې کیږي. او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي، خو دې باندې فکر دی وکړي. موږ خو غلطه خبره نه کوو، خو دا خو هغه څه دي چې یو حکومت باید پرې فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړیږي. ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره؟ زه ولې داسې بد حالت ته ولاړ سم چې ولس مانه ناراضه شي؟ ولس ته پرځای دی چې زه مینه محبت ورکړم، چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنګ او جګړه ولیدله، اذیت شوی، بمبارونه وشو، د شپې چاپې در باندې وشوې، ما سره سم بې خوبه شوې، ته بچی دې لانه هم ده شو، صحت مې درته خراب کړ، روغتونونه خراب شو، ښوونځي وسوځېدل. اوس راغلی یم زه تا سره څنګ کې ولاړیم، زه ستا خادم یم، زه باید تا ته خدمت وکړم. دغه د پلان سړک مې درته پلان کې کړی، پلان کوي پروژه مې درته پلان کې کړی. ولس مه مایوسه کېږه، ځوانه مه مایوسه کېږه، تعلیم دغه پلان کې بورسونه مې درته راخیستي دي، دا به زه دا درته وکړم، زه به دغه وکړم. نو دلته به ولس پر داسې یو باور باندې چې یو فکري باور به رامنځته شي، او کله چې فکري باور رامنځته شي جناب
خوشم صاحب کدا پوښتنه مرته ځواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي دغه خبرې ولست نه دي کړې، او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلکو نه دی کتلی. ساسې پان باندې پراتلونکو کلونو کې به دوی داسې امید خلکو ته ورکړي، په ځانګړې توګه ځوانانو ته، چې ځوانان حداقل په افغانستان کې پاتې شي ونه تښتي.
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شو، په هماغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واورئ. ور هغه ډېر منطقي خبره کوي جناب سیانسه، وایي امنیتي ملاحظات نه شم ښکاره کېدای.
خو شم صاحب آیا نړیوال دغه اوس چې ښوونځي تړل شوی دي، دغه شرایط چې دا دی ټول ګډونه حکومت نشته، دا ښځې کار نشي کولای، که دا شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت وپېژني؟
ګورې زموږ شرایط د حکومت شرایط هم دی، دا هم باید په نظر کې ونیول سي. کنه حکومت خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني، او ته خپل شرایط ته خود سي نه کیږي. دا د خو زه ممکن زما خیال دی کېدای شي زه غلط اوسم، زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوال فشار دی تر څو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشريت په وخت کې دغه سي وغښتنه تاسو نه کړه، تاسو د بشريت د تلف لپاره دغه وغښتنه ولې ونه منله؟ د خپل ملګرو ملتونو ته، نړیوال سازمانونو ته، په دغه د نورو او دغه قدرتمندو هیوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب کوي، ته دا تاریخي نقطه متوجه ده چې دغه سیو حالات او دا د دې حکومت خو ساتو نه لري. کنه اسلامي امارت حکومت او ټوم نه لري چې ور پاتوم باندې وړه.
شم صاحب د دې نه مخکې چې د خبره د ځوانانو د غنه ونه وظیفه خته، یو لنډه پوښتنه کوم، لنډ ځواب را ترکه. ولی بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو په باندې د رسمیت پیژندل لپاره کوي، لکه خونځي ولې سیاسي کړي دي، ولې د ځوانانو کاري سیاسي کړي دي. دا خود دوی ولست د دوی تر حکومت لاندې ژوند کوي، که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي لکه څنګه چې په دوه کې ورسره توافق لاسلیک کړ داسې دي، بیا دوی سره کینې خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي، نه دا چې خپل ولس وکاري د دوی په وړاندې باندې چې بل اخر دنیا د رسمیت ترلاسه کړي، ولې دوی ولس کاري
زکه د دې ولس هم دا قدرت ده، د دې زور هم دا ولس ده. کدا ولس نه دی هیڅ
خدا ولس وس غریب ده، بیچاره ده، مړکیږي، هیواد نووزی، ځواني تختی، پیغله بی سواد ده، د بیا څومره د ولس تخپل ضرر ده،
ولس ته ضرر ده، ولس تخپل هر سړی خپل سیاسي د لوري پسې دی، دلته هیڅ ولس تکارونه کړ، دلته د ولس قام هیڅ ونه کړ، په صحیح معنی خدمت چا مکو دی، دا کې چې مونږ ولس ته په صحیح معنی خادمین یو، دا به وخت ثابت کړي دوی څومره رښتینی دي، دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي. اوسنی کارونه چې ځینې ګورو، ځینې ډیر مایشه کول کې دي، ځینې ډیر هله کول، هله بخون کې دي، او سړی مخفل دلته حیران یو، مخ دلته نږدې وینو، کله کله دا حکومت داسې فکر پر راجور چې ان شاء الله یاره دا به زمونږ اصلي او صحیح خادمانی، خو کله کله ځینو کلونو ته وګور دومره مایوسه شم، دومره ناهیلی شم چې یاره فکر نه کوم چې مونږ بیا داسې یو حکومت ولرو چې مونږ ته حساب راکړي، مونږ د نړۍ سره سیال کړي. خو دلته اوس د حالات یو ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابتوي چې دوی څومره رښتینی دي، ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي، نو دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم صاحب بیرته تاسو راګرځم ورزو پچا سپتا پچا سپتا سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دی چې دوی نیول کیږي، د کار زمينه ورته نشته، د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې نجونې خوندي او تلار شي. تو چې هلته درځي، آیا دغه نجونې ته د تعلیم زمينه برابر ده؟
زما د سوچ په اساس، د فکر په اساس باندې، هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې، په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي، چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه، او باقی پاتې شو دولتي مکتبونه د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو، خو هغه نن سبا ډېر مشکل ده، هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ، چې چا سره اسناد نه دی، هغه د پاره ډېر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم.
او هغه ماشومان چې درځي دغه وضعیت به څنګه وي؟ هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای، او دغه کسان چې تاسو تللی له سقوط نه ورسته، کسان زیاتره پکې ځوانان دي، هغه چې کورنۍ درغلي، دوی مالته کراري په کور ناشې درس نشي ولې؟
نه ځینې ما تاسو ته وویل، هغه کسان کولی شي چې مثال که په یو پوهنتون کې داخله واخلي، چې چا سره اسنادو باندې برابرې، مثال که پاسپورت لري، ویزه لري، شخصي پوهنتونونو کې دلته ډېر افغانان دي چې زده کړه کوي، ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي، او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزه باندې راغلي دي، سموده باندې په مکتبونو کې داخله اغېستې دي، بیا خپل ځان له یا ویزه تمدیدي، یا مثال که نوې ویزه ځان له راغې. خو په ویزو کې بیا هم مشکلات ته ډېر ځل ډېر دوستان زماده سي دي چې ویزې ته یو ځل له دوه ځل له بار بار اپلای کی، بیا ځینې وخت کې د دې ویزا اسناد هر څه ښه صحیح، خو د دې ویزې ریجکټ کیږي. نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډېر زیات دي د افغانانو سره، خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد لري، هغه کې زیاتره بیچاره ولست دي چې په ډېرو مشکلاتو باندې، یا د تورخم په لاره باندې، یا د کوټې په لاره باندې، د اقتصادي، د لوږې، د فقر د لاسه افغانستان پریخي او پاکستان ته راغلي، یا ایران ته تللي، یا نور هیوادونو ته تللي. ها، دا نور افغانان چې کوم دي د خارج په تمه باندې دي، هغه افغانانو سره بیا هم ډېر ظلم شوی دی د بهرني هیوادونو لخوا، نه چې داغي کې سمه رد کړی دي، لکه مشکلات ډیر دي. څنګه چې ستاسو دي هم دا نمبر نه شو وبخې،
شمس
شمس به اشاره وکړي، یو ځوان کولای شي چې مثال که خپل اقتصاد په وړه کې هغه د هیواد دننه کې د هیواد نه بهاري، نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی، هغه خارجيان ځان سره نه بوتلی، په انخلاق یا هغه دلته کیس باندې کیس ته پتمې، که هغه هر څومره کاروبار دلته شروع کړي، مثال کې یا پیسې ولري یا ونه لري یا بندي کې، دا هغه اقتصاد مثال که کوي کې ورځ په ورځ زیاد هغه کار وشي، نو هغه بیا مشکلات سره لاس ګریوان کی کیږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کیږي. نو په پاکستان کې مشکلات څه ده؟ بل دلته یو نقطې ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړ هیواد ته. هلته د مهاجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان د تزه خپل ځان واخلم. ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم ځمکه و. زه حتی حیات الله حیات والی صاحب پورې تللی ما د خپل حق لپاره ما ډېرې منډې والې دي چې هلته زما خپل مشکلات د خپلو خپلوانو تر زامنو سره. دغه یو شی زموږ په هیواد کې ډېر یو غټه بدبختي ده چې حق حقدار له نه ورکول کېږي. لکه خور له څوک حق نه ورکوي، لور له څوک حق نه ورکوي. دې ته صرف تکړه چې مثال کا باغې باندې 15 لک روپۍ والی او کله چې ودی او په ځمکه او په جایداد او په دې شي کې لخپله برخه نه ورکوي. نو حتی افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی، پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوان او هغه سم سره لاس گریوان یم، او د خارجانو طرف له ما سره ډیر ظلم شوی دی. نو دغه مشکلات دننه په افغانستان کې هم دي چې تاله یو وزارت ته عریضه وکړي او 15 کال در باندې تیر کړي، هغه چاله نمرې ورکړي چې څوک 15000 15000 افغانۍ ورکړي. او مثال کې د یو کونډې نمره نه وځي، ته یو معلم نمره نه ورځي، یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کیږي. که بیا ته کماندانۍ له لاړ شي، والی صاحب محترم له ورشي، او هغه ته عریضه مخکې کړي چې زما دا مشکل دی، ما سره په دې کې همکاري وکړه. هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده، ما سره اسناد هم شته، ما سره ثبوت هم شته. نو دغسې مشکلات هلته هم شته دی. نو ځکه د افغان د نوی نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نه وځي. په افغانستان کې د تعلیم کمی دی، په افغانستان کې د صحت کمی دی، افغانستان شاته روان دی. هم که څه هم 30 کالو کې افغانستان پرمختګ کو مخکې روانو، ډیر خلک په روزګار باندې که هغه نظامي بخش کې وګه په دولتي کې وګه غیر دولتي کې، او مقام د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شا باندې روان دي. مکتبونه باندې په خزو باندې تاسو په خپل په دې باندې شاید چې زمونږ د وطن مور خور لور که ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي، مونږ یا ایران ته بوزي د علاج لپاره، یا هند ته بوزي، یا پاکستان ته راوړي. که چیرته زمونږ په هیواد کې زما یو خور زما یو د وطن پیغله ډاکټره شي، انجینره شي، اسلامي چوکاټ مطابق خپل هسپتال شي، خپل ځای شي، نو د ښځو علاج کولی شي. نو دغسې ډېرې بدبختیانې دي، د دې سره مونږ لاس او ګریوان یو. نن نه نیو تقریبا 150 کالو نه.
بلکل مننه کور ودان پاشا صاحب، تاسو بیرته راوګرځم ور بشو د اوریدونکو پیغامونه په واورو چې دوی له ایران را لېږلې دي.
زه سنگین د زابل ولایت خکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس مهال په ایران کې یم. موږ غواړو چې موږ ته وطن کې کاروبار را جوړ کړي، او کار کې ته کار پیدا کړي، د کار زمینه را برابره کړي، موږ ته غله را ارزانه کړي. وړو شی ډېر ګرانه دي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، پیسې نه جمع کېږي. یو لس زره شل زره جمع کوه، هغه شي وطن ته ولېږو، یوه ګونۍ وړو په اخلو، نور مشکلات دغه پاتې. مریضان دي، مریض پیسې نه لرو، د بل شي پیسې نه لرو. نو موږ دا غواړو چې موږ ته په وطن کې کاروبار برابر کړي، او موږ د اسلامي عمارت کې دا غوښتنه ده چې باید موږ ته کاروبار په خپل وطن کې را جوړ کړو، موږ خپل وطن کې غواړو ښکار وکړو. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا 15 ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بې عزتي درکیه، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او 2 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي، کله یو نخره روانې کوي، کله بل نخره.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدمه چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې، یعنی بارډر کنه مینځ ویشتل دي، وهل دي، سکینچه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو زموږ د افغانانو مخونه نی، بعضې مثال ورځ نیم غوږ نی، نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځ هم دلته لغمان ته یو مړی راوړویشتلی و. وسلام.
ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه و چې د ایران نه را لګلی و، چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی و چې دوی په ایران کې اوسیږي. شمس صاحب، تاسو تر زما تاسو پیغامونه واوریدل، کچیرې دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان را خپل نه کړي او په خپله لمنه کې ونه نیسي، او بلاخره دغه ځوانان همداسې ادامه ورکړي چې له افغانستان وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بلاخره افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. موږ له دغه مسافر ورونو ډېر بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دواوې پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې آرام زندگی ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ راولېږي، ژوند یې ښایسته شي، او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې ځم سل فیصد زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي، او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مستۍ نه نه دي تللي، او اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي، او څوک په ایټالیا کې دي، او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان. دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بنی چې دوی یوارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار ده، اسلامي امارات ته پکار ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي، دا د ایران او غسره دغه سرحدونه په اول خو خبره ده چې د سرحدونو باندې د پوسټې ډېرې کې دغه ځوانانو ته د اجازه ونه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي، او بیا هلته چې کوم ظلم کېږي خو بېخي تاسو ته د اورېدونکو له استیادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ ګورې، لږ د کار فرصت که نشي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېره ښایسته وینا کړې، وایي که تاسو یو چا سره مرسته نشي کولای، یو چا سره مثلا مالي مرسته نشي کولای، وایي دومره خو کولای شي چې ډاډ ورکړي چې زه ستا حکومت یم، زه تا سره یم، زه ستا مشر یم، زه تا سره یم، زه ستا ګاونډي یم، زه تا سره یم. یعنی که موږ د خپل ځان، د خپل ګاونډي، خپل درد یو وګڼو، موږ به هیڅکله داسې وضعیت سره مخ نه شو. په همدې افغانستان کې زه داسې سوداګر پېژنم چې د مستۍ نه په دوبۍ کې هوټلونه او هغه جوړ کړي دي چې کله یو ځای ته لاړ شي چکر، وایي کله بل ځای ته چکر لاړ شي چکرونو پیسې چې دی دا راواخلي، او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه
ځوانان ته چې درې درې پنځه ځوانان ته کار زمينه برابر کې او کراچي ورته واخلي دا او کې نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر مخ وسل سوداګر خو سوداګر ولرو دا خو ډېر عجیب خبره چې په ټول افغانستان کې مونږ سل خو سوداګر ونه لرو نه بلکې لدی ډېر لرو نو کدی دا سهار یو لس لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کچې څومره ځوانان په کار کې یو مسله بل مسله دا ده چې د د د هغه په برخه کې چې د غرلګ سانتیا ورته برابر کی د کار په برخه کې مثلا کراچي باید لري نشي په ډیر مینه باندې محبت باندې اوس د تعارفو وخت نه دی اوس د غټي مالی وخت نه دی مالی دا شینې په معاف کې ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د خار منظم کېدو پسې مګر ځي اوس دې ته پسې باید موږ لار څو چې څنګه موږ خپل ځوانان ته یو څه کار زمينه برابر کړو چې دوی کار وکړي او بل مهمه خبره دا سیال صاحب چې چارواکي باید دغه ولسته ځوابوین کې ووسی او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزو د خانزو د ته جدي ډول سره باندې تعبیز په جدي ډول سره باندې تعصب بشي باید نه ووسی ځکه چې کله دا شین نه ویني ته مجبور چې ته ټول ولسونو ته پټوانډ ورکې او بل کورنۍ نه مې وهینه دادا ګورې د هر حالت چې راځي کوم سمرم سخت وي نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به مودا سي شهیدان کیږي ځوانان باندې سي در په درځي دا خلل را نه چې زه د وطن پرېږد ودې تختم ورته سم یعنی چې خپويږي چې دغه سلاره کې جنجالي لاره د خطرونو دي مونږ بیا ځوانان ته اجازه ورکو چې لار شي د خپل ځوان سره ظلم کو یعنی دا سوچ پیټې نه سخت ورته کتاز په خاني خلکو نه پښتنو کې سیال سره د کورنۍ جګړې پښتنو تریو کې پخدا باور کو خو ځوته ډوړې پیدا کی والله بالله چې پغي وخت و چې ډوړې نه پیدا کیده خلکو اته موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې ځین ته وړولې نو هغه حالت خدای تیر کړ خلکو مجریات کړ سوسوګونه تختې په د یو د غره څنډه کې پراته څوک د غره په بل څنډه کې پراته بل مهمه مسله دا ده د دبليو پی او مرستي چې دي د نورو مرستي دي دوی موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل زما ټول افغانان سوالګر کړل هیڅ څوک وز د کار نه کوي وخت سړی به خزوان به خبره کار کول تدرا قدرت لري ولا د دبليو پی کې ماته مرسته را نه کی و د خدای په خاطر څومره ظلم دی لکه څه خپل ځان فکر وکړه خپل مهارتونه فکر وکړه ته مهارتونه لري ورور ته خزوان لري ته کېدای شي ډېر ښه حيات شي ته کېدای شي ډېر ښه برخي شي ته کېدای شي ډېر ښه عالم شي ته کېدای شي ښه ډاکټر شي ته کېدای شي ډېر ښه انجنیر شي تا کله په ځان فکر کړې نه دا دبليو سي به څومره مزماتې سروې کې نمونه لیکلو دا مسكين فقیر به پاتې دا درې خسته کورونه به لري دا غي ماشونه به مرته کوي به مرته راځي او په دبليو سي کې به سره 15 کسانو نمونه هم د دې لیکل شوی دا څومره ځل نه زه وایم چې مرسته وکړي نړیوال مرسته کې خو د کار په بدل کې ماته دا زره وزر په نقد مرکه دا شپږ وزر نقد روپي ماته واخلې وکراچي مونږ فکر نه لرو مونږ ټول افغانان ډیر کمزوري په دې برخه کې مونږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه البته مونږ ډیر افغانان چې سدي د ټول به سي مونږ چې علم کمزوري دی تعلیم مو کمزور دی مونږ اقتصادي فکر نه لرو نو ماته اقتصادي فکر راکړه چې ورور کته ما باندې خو دردمن کیږي او بشريت ته کار کې ماته وایي چې ورور اقتصاد د سي جوړيږي ته دغه 1500 روپو نه شروع کړه بولانی د خپل تخرس کا ته دا کراچی دلته کلته د ګوډه شربت خرڅ کته د خیاطی کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه ته خیاط شې ته د نجار سره کار وکړه ته یو خن نجار شې ماته دا فکر راکا ماته دا مره کړه 1000 روپۍ وخت یو میاشتې رښونی ما خلاصې کړي بیا زموږ شو لږه پیسې به څوک څوک دی راکې ولادي سروي کې بس ما دې بل ورونو مونږ لیکل سي مونږه چې دای مو خپل ځان سره ظلم کړي او حکومتونو مر سره ظلم کړي نړۍ مر سره ظلم کړي حالات مونږ زپلی او دا هغه وخت کې کیږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعې باندې فکر کوي فردي مسولیت زما سره دی ملي مسولیت سره نو مخپل فردي مسولیتونه هیر کړی ملي مسولیتونه هم هیر کړی دي نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردي مسولیتونه ته متوجه شي او ملي مسولیتونه تر بیا خپل راځي کیږي نو نه فردي مسولیت اوس نه پېنځ ما شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت سره زما د مور مسولیت د اولاد پر روزنه کې سره زما د خون کې مسولیت د شاګرد پر روزنه کې سره زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې سره زما د حکومت د حکومت د راس کې مشر چې اوس ته امیر المؤمنین خطاب کوي د د مسولیت څه شوه دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بجړل فریاد د کولو چې وای وای په دې ویریګم چې خدای پاک ما په دې ونه نسی چې تا دغه ولست کې عدالت را نه وسته حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کیسې کې چې دمر عدالت او چې لیوان او وزې بسره ګډې سریدلې نو چې سړی دومره ویر لري دغه خدای پاک د قدرت نه او د آخرت نه نو مونږه او سنی رهبران څومره دا ویر لري ما د یو مسكين فقیر ته رسول الله مبارک بری وخت یو ځکه یو خډوړې خړې او صحابه ته پژړا شو علی کرم الله وجهو ارتوی چې ولی یا رسول الله پژړا شو خوم ډوړې خړې لا نو سمور شو وی جنا په دې راځي چې ما په مرخه ته ډوړې خړې کېده شي په مکه کې ډیر خلک وږي وي که الله رانه پښتنه کړی چې تا نن د خړو خړې خړې په مرخه ته ډوړې خړلې نو د دې مسكينانو حق کې مزه تو وایم ورتخه تا وای دا زموږ په امر سره سیرته موږ دې باندې څومره وکړې زما چارواکي زموږ احساس څومره لري زما مسول زما کورنۍ فرد مشر زما بزوان زما معصوم دغه برخه کې څومره تربیت شوی دی دې برخه کې څومره زموږ ذهنیت جوړ دی زموږ عقیده څومره جوړه ده نو دا موږ یو خاص باته ورسېګو موږ تخصص نه لرو موږ باید پیسې پیدا کړو
مدنه کور مدن شمسیب هیله بندیم چې وسنی چارواکي هم د موضوع درک او هم ترنګه ځوانان هم دغه مسولیت درک دي په ځای چې د دبليو اف پی مرستو ته کې نه خپل لاس په کار شو دي په ځای چې نور وطنونو ته لاړ شي په خپل وطن کې وسکار وکړي پچا سپتا ستر اعظم هغه ځوانان چې اوس مال زموږ غوري او کدوی د تصمیم لري چې لاړ شي د افغانستان ووزی په بهرنی هیواد کې چرته کار وکړي غریبي وکړي ساسي پان باندې آیا د هل لار د چې د ځوانان افغانستان پریګدی تاسو په پاکستان کې اوسې حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوره دوی ته څه ویل غواړي
زه به اول دا شوه ما چې وېسوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینه نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکېش ته د اقتصادي کړکېش ته وځي اکثریت ځوانان زی په دې کې یو څو فیصد دی چې هغه د یار دغه مزي مطلب دغه دی چې که زمنګ افغانستان ځینې ولایتونه وګوري هلته چې واده کې یعنی خزه کې نو لس لکه یا دو لس لکه یا پنځه لس لکه پیسې پی لګي د دې د خاطرم بهرني ودونو ته ځي کاغه یورپ طرف ته ځي او کاغه د عربي ودونو طرف ته ځي نو زمنګ وطن کې مشکلات ډیر زیات دي د غزوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرني ودونو ته د غزوانان د نوی ټیکنالوژي سره چې څومره مثال کا نسل لغه کیږي غومره خوړیږي نو دا په دې کوشش کی چې زه ځان یو ځای ته ورسوم چې خپل فامیل سپورټ دم زه په کاري کور کې پروتم زه ما خپل کور شي نو شو کم نه غواړي چې د وطن له لاړ شي د وطن خپل خوندي خپل ازادي خپل مینه او محبت پکې خو که یو طرف ته بل دا خبرو کم زیاتره افغانان ماده سلی دلی چې تر زوی بهر مګل لاړ شي بیا دا هم په دې خو کوشش کی چې هغه جرمنی لره رسیدلې دا کوشش کی چې زه لندن ته لاړ شم د دلته دا غلطه مثال کا جرمنی لتلې د دلته خکور لري خ بنگل لري خجوند لري مثال کا هغه تر زوی د بل تر زوی سره کومک نه کی زه د خپل افغانستان د افغانستان د خلکو خبره درته کوم اکثریت د پښتنو کاغه کی تاجک دے کو ازبک دے قبل دے قبل دے باید که چر تمرست ور سره کړي وي لاس ور کړي وي او خو دا به بهر ته نه مجبورې کړي ولی چې تیر سلويخ پنځه سلويخ کالو نه زمنګ په هیواد کې ډیره بدبختی روانه ده او افغان نوې نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدوري د پاره د فامیل د ګټي وټي د پاره خارج ته لاړ شي په داخل د افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري په کرې اوسېږي دولت ورسره منډه نه وي دولت له کور نه ورکوي چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم عریضه مې کړې ده قومندانۍ له تللی یم د مهاجرینو ریاست له تللی یم په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي هغه افغانانو له بې ویزې ورکولې دغه هغه افغانانو له به نمرې ورکولې چې چا سره به مثال که پیسې وي پنځه زره دیر زره چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټی ولري یو دکان ولري یو کپ ډوډۍ د خدای پاکې درکوي نو خپل وطن وي ګل وطن نو بیا سړی نه مجبوره کیږي چې ته په خپل وطن کې په کری کور باندې مشکلات لري. خامخا سړی مجبوره کیږي چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، بل هیواد ته لاړ شي. بیا ستا په ملک کې دغسې یو مشکلات راځي، نظام بدلېږي، په خلکو باندې تعلیم دروازې بندوي، نورې دروازې بندوي.
ډېر کم پاتې ده، ډېره مننه کور ودان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړه. په افغانستان کې د خبریال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پاچا نه ډېره مننه چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ونډه واخیسته. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید